د بشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربا اسلام الله مومند خبرونو ویاند ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوي 12 بجې په دې غړي کې بعد سوات ولسی پاتون پاړه ستاسو لپاره راپور لرو د غراز د پاکستان چین او افغانستان د نورو چارو وزیرانو د خبرو پاړه به هم راپور درته وړاندې کوو خو تر هڅه مخکې له ګلیاز د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
مشه نومره د خپل سره ټکی په سوات کې ولسی پاسون په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. د پاکستان، چین او طالبانو د بارنو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه لري او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوځو په کار بندیز یو وار بیا غندلې دي. دا خبرونه تفصیل د سوات په کابل کې پونو ولسی پاسون او پښتون اشغورن غورزنګ په احتجاجي جلسه کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې. جلسه د جمعې د لمانځه وروسته د سوات کابل سیمې په کانجو چوک کې وشوه چې پکې د پښتون قومي مشرانو ګډون وکړ. په دغه مشرانو کې د نور ترڅنګ د پښتون اشغورن غورزنګ مشر منظور پښتین هم شامل وو. مشرانو په خپل ویناګانو کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو او د کابل تانی پیخی د رانی پلټونو غوښتنه وکړه. دا په سوات کې په تیر څو ورځو کې ومه احتجاجي جلسه وه. جلسې ته د جماعت اسلامي ګوند سنټر مشتاق احمد خان ویل چې ورستر بلی حالات خرابېږي او حکومت یې د مخنیوي لپاره اقدامات نه کوي. دا په داس حال کې د چپدې روسو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې نامنی زیاته شوې. د اپریل په 28 د کابل د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په تاڼه کې په چاودنه کې 13 کسان وژل شول. چارواکي وای د بجلی تارونو او د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې چاودنې وشوې. د پاکستان، چین او طالبانو د بارنو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه لري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری، د چین د بارنو چارو وزیر چین کینګ او د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری چې په هند کې د شنګای د غړو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند بیرته خپل هیواد ته ستون شوې ده. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د 15 کلونو راهیسې درې اړخیزه غونډې جوړیږي. وروستۍ ورته درې اړخیزه غونډه سو ونې مخکې تر هغې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو. په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراختیا ټینګار شوی و. د سند صحت وزارت په صوبه کې د منکی پاکس ناروغي د لومړی پیخي تصدیق کړی دی چې ورسره په پاکستان کې د دې ناروغانو شمیر څلورو ته ورسید. د سند روغتیا وزارت وایي مهر خورشید په مشال ویل چې په صوبه کې په لومړی ځل منکی پاکس وایرس په هغه کس کې ثبت شوی چې تیر ونی له سعودي عرب جدي څخه کراچي ته راغلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اپریل په 15 په هیواد کې د منکی پاکس ناروغۍ د دوو پیښو تر ثبتولو وروسته ټول هوایي میدانونو ته خبرداري ورکړې وو. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي ول چې په هغه هیواد کې په انسانانو کې په لومړي ځل منکی پاکس وایرس په هغه کس کې ثبت شو چې له سعودي عرب څخه شړل شوی وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان یوناما د طالبانو په مشرۍ د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو د کار د منع کولو پریکړه یو ځل بیا غندلې ده. یوناما پرون له کابل په یو بیان کې ویل دا اقدام د دوی کار او خلکو ته مرستو رسولو لړکی په جدي توګه کمزورې کوي. په بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه خزي لکاره منی کول د ملګرو ملتونو د منشور او د خزو په وړاندې د هر ډول تعویز د لمنځوړلو کنوینشن په ګډون د نړیوالو قوانینو لمخې غیر قانوني ده. دا په داس حال کې ده چې په روان 2023 کال اپریل میاشت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه وکړه چې تر بل امر دي دفترونو ته نزي. یوناما د اپریل په 15 اویلیبل چې دا ګام یې په هغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیستی دی. د ایران د کارګرانو فعال سپیدا قلیان د ستر رهبر پر ضد د شوار ورکولو په تور په 2 بند محکومه شوه. هغه د مارچ په 15 د تهران له بدنامه ایوان زندان څخه خوش شو نو هغه په لار کې خامنهای ظالمه مونږ به دې پزمکه کې خخ کړو شوارونه ورکړ. د نوموړي اشاره د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای ته وه. د هغې د سرګندونو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او د هغې له خوشی کېدو څلور ساعت وروسته بیا ونیول شوه. د ایران عدلی د دې سزا پاړه تر اوسه سندې ویلي. روسي خبر د کرکټ درکو د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر نیوزیلند ته په سلورم یو ورځنۍ سیالۍ کې هم په یو سل دوه منډو ماته ورکړه. نیوزیلند ټاس وګټلو پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان په ټاکل شوو 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 324 دیش منډې جوړ کړې. په ځواب کې نیوزیلند هدف پوره نه کړو او ټولو لوبډلې په 324 اور کې اوټ شو. د لوبې غوره لوبغاړی د پاکستان لوبډلې کپتان بابر اعظم شو چې 100 رنزونه جوړ کړ. له دې لوبې ګټلو سره پاکستان د کرکټ یو ورځنی لوبو په نړیوال فهرست یا رینکینګ کې په لومړي نمبر شو. دا د مشالو ډی خبرونه.
خبرونه مو له مشالو ډی وردل چې ګل ازرنده کول تاسو مخ پرونه په مشالو ډی ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري سواد کې ولسی پاتونه د عمل لپاره احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړي. ځای خلک وايي په سیمه کې امن غواړي.
موږ په چامه څو ټوپک نه رالو په موږ په ټوپک کې مراله موږ مو نه موږ مو ویني نور مو بيو زم موږ ویلم دې د عام انسانانو په شان دي. نور دنیا کې چې کوم هیومن انسانان کوم کې هغه شان جون موږ غواړو.
د پاکستان چین او د طالبانو د حکومت بنو چارو وزیران اسلام آباد کې غونډه لري. او په جنوبی وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال د ننکل شو کورونو مالکانو د موعظې لپاره احتجاجي ناشته جاری ساتلې. په خبر کې چارواکي وایي افغانستان ته په غیر قانوني توګه د خوراکي توکو لیږلو هڅه یې شنډه کړې. خو سوداګر وایي باید د سمګل مخنیوي لپاره کوټل اقدامات وشي.
چې داسې یو مستقل عمل جوړ شي چې کوم ایکسپورټ وي لیګل ریپورټ چې دا غنه علاوه کوم الیګل طریقې سره د دوه سمګلینګ شي هغه مخنیوي پکار دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو د ماشاءالله د سره. په سوات کې د بدمنۍ پر ضد د ولسی پاڅون احتجاجي جلسو لړۍ دوام لري. پرون په کابل کې سوات ولسی پاڅون ومه احتجاجي جلسه وکړه. د هغه وروسته دا چې د اپریل پر 14 په کابل کې د ترګري مخنیوي تاړه کې 14 ولس کسان وبخې 13 کسان وجل. د کابل په کنجو کې احتجاجي جلسې ته د پښتنو ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران فعالان او زده کوونکي ورغلي وو. دوی په خپلو بیانګانو کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه وکړه او د کابل پیښې رڼو پلټنو غوښتنه یې هم تکرار کړه. چارواکي وایي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې 14 شوې وې. نور تفصیل لسواته د مشال ډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي چې د امن په شعارونو پیلېږي.
د سواد په تاثیر کابل کانجو کې په زرګونو خلکو د حکومت نه د امن ټینګ ساتلو لپاره نارې ولګولې. مظاهره کې شریک ظلمو لاسونو کې چاټونه او بینرې هم راغستي چې پرې د امن غوښتنې نارې لیکدي. امن مظاهرې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې په ټولو پښتنو سیمو کې امن غواړي. د تورونو لګول چې پېښور او سوات کې په پولیسو د ترهګرۍ بریدونه شوي. امن مظاهره کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د امن نارونه وینا شروع کړه. مشتاق خان ویل چې په پاکستان کې صرف د پښتنو په سیمو کې نام نه ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټر د پسوات کې او نور سیمو کې د 14 او ترهګرۍ په اړه نوټس واخلي.
حکومت نشتا، سکیورٹی نشتا، عزت نشتا،
امن مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو محمد شعیب چې په قطر کې مسافری کوي وایي چې د سوات خلق تیر وختونو کې د بدمنۍ ښکار ول، ځکه دغه جلسې ته ورغلی چې دا پیغام پور شي چې د سوات ولس امن خوښي دي.
د دې جلسې په تر باندې یو پیغام د هغه خلکو ته چې کوم خلک زمونږ د سوات د امن د دوباره ورانولو کوشش کوي، نو هغوی ته مونږ ریکوست کوو، مینت کوو، سوال ورته کوو چې د الله لپاره زمونږ خلار شي، زمونږ ماشومان چې د تعلیم دپاره چې د مونږ کوشش کوو چې هغوی تعلیمونه وکړي، مونږ د دنیا سره په مخه باندې لاړ شو، مقابله وکړو، مونږ چې د نورو قومونو ته خپل ټیلنټ وښایو، زمونږ ماشومان چې د هغه سبقونه ووایي، تعلیمونه وکړي. دغه یو مقصد دی. مونږ په چا پسې ټوپکې نه رالو، په مونږ پسې ټوپکې مه رالی، مونږ مه وژنئ، زمونږ ویرې نورې مه توی وایي، زمونږ ویرې هم چې د عام انسانانو په شان دی. کم په نوره دنیا کې چې کوم هیومن انسانان ژوند کوي، هغه شان ژوند مونږ غواړو. مونږ وایو چې زمونږ هم چې دی دا ملک د خوشحالو سره مخامخ شي.
د سوات په کابل کې د اپریل په 24 نیټه د ترهګرۍ مخنیوي په تاڼه کې 14 له وجې 18 تنان چې پکې 11 پولیس والول وجلی شوي او 50 جوبل شوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي دغه د بجلی خرابتیا له وجې یوه پیښه وه چې ورسره تاڼه کې بارود ډزیدلي. ولې د پیښې وروسته سوات کې د کانجو دغه 9 احتجاجي مظاهره ده چې پکې مظاهره چانو غوښتنه ده چې د پولیسو رپورټ نه مني او تاڼه د ترهګرۍ ښکار شوي. حکومت دې ولس ته اصل حقایق وړاندې کړي. د کابل پولیس تانې 14 مقدمه هم د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو د نامعلومه تنانو په ضد درج کړي چې پکې د ترهګرۍ مادي هم لګولای شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږسی تاسې د سوات کې د مظاهرو په اړه راپور واوریدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په کورمه کې پر استادانو تر برید پس لا هم حالات د معمول پر لور نه دي راغلي. په سیمه کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او پر انټرنیټ سرویس هم بندیز دی. جمعې په ورځ پړه چینار بازار په مکمله توګه بند وو. مقامي خلکو لاریونونه هم ویستلي. په سیمه کې تر پیښې وروسته ګیر شوي یو شمېر خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. تېره شپه په ځینو ځایونو کې د ډز آوازونه هم اورېدل شوي. بلخوا په سیمه کې حالات قابو ساتلو په خاطر له نورو ضلعو ایلیټ فورس او بختربند ګاډي وربل شوي. چارواکي وایي چاته به هم د سیمې امن خرابولو اجازه ورنه کړي. پر څلورمې نامعلومه کسانو لخوا پر شیلو زون سړک د ګیدو سیمې یو تن تر ویشتل کېدو پس ځنې بل وګر د ترمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هلته یې د شوي پیغه پوره د ملکی پر استادانو برید وکړ چې پکې وطنه مړشل. په مړو شو تنانو کې څلور استادان وو. تفصیل طارق قرزی په ریپورت کې راکوي چې د مزرچانو په غک پیلږي.
دا ناره په پړچنار خار کې پر استادانو د خونړی برید پر د عمل کې وهل کېږي. په خار کې مقامی خلکو پر مختلفو لارو احتجاجي لاریون د کېدلو پر وخت د نارو جواب په نامنظور ټکی وکړو. د جمعې پورس احتجاجي لاریون له مرکزی امام برګا د مړو مشترکه جنازه تر کېدلو پس پیل شو چې وروسته اهتمامي د پریس کلب ودانې مخې ته وشولو. که څه هم د بلابل شوبو تانان د یاد ودانې مخې ته له زیارت ورځې ناستول، خو په عامه کچه خلک تر ورجمع کېدلو پس د احتجاج کوونکو شمېر زرګونو ته ورسېدلو. په احتجاج کې شامل د پیرامیډکس یا طب شعبې سره تعلق لرونکي د ملانې فدا حسین وای په سکول کې استادان په نخې کېدلو دوی له خپلې دندې تر هغې ورکولو انکار کوي چې د تحفظ ضمانت ورته نه وي میلاو شوی. پر سلورم مای نامعلومو کسانو پر شلوزان سړک په نورکی کې پر یو گاڑی برید کړي چې په ګیدو سیمه یو تن مړ شوی. تر هغه په ځینی بلواګر د ترمنګل سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغلته د شبي پیخې پر د عمل کې پر استادانو برید وکړو چې په کې و تن مړ شول. په مړ شو و تنانو کې سلور استادان ول چې په سکول کې لا ماشومانو د بورډ امتحان اخستو لپاره پر ډیوټي مقرر وو. که څه هم په سکول کې نور عمله هم موجود وه، خو بلوګرو یوازې شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنه خکړي. په صدا خار کې د جمعې پورز د سنیانو مقامی مشرانو یو غونډه وستلې چې بګې شوی دوانه پیخې په سختو ټکو غندلې دي. د سخی احمد شاه توفیل شاهین وای استاد د روحاني پلار حیثیت لري، خو له بده مرغه هغه پنه خکړې شو چې ور باندې دوی شرمنده دي
او مون اور اردو خاندانونو سره اردو خلکو سره مو غم کې شریک یو او لکه خیزلم یو نور د سی الفاظ مسره نشته دي سو یو
په کورما کې تر خونړی پیخې بس لا هم حالات د معمول پلور نه دی راغلی په سیمه کې د رابطه نظام بالکل متاثر شوه په لارو سوک تک را تک نه کوي او بلادا چې حکومت پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولې دي د پیخې پتاړو پروند د پړاچنار خار په مکمل توګه تړل شوی وو معلومات تر مخه په سیمه کې تر خونړی په خپس په مختلفو ځایونو کې بند پاتې د سنی مسلک سره تعلق لرونکو یو شمیر خلک لا هم خپل کورونو ته نه دی رسیدلي د صدې د ځوانانو کمیټې مشر محمد حمزه مشال رډیو ته د خلی پشپاویلی په پړچنار کې د دوی تر سلو سو زیات خلکو د نخه کېدلو لویرې پناه اخسته چې د هغوی صحیح سلامت واپس کېدلو غوښتنه کوي
کوم خالتی هغه په اپر کورم کې ډیپټی کوي هغه کې مختلف ډپارټمنټ ولې دی ایجوکیشن ټیچر دی او جوډیشری ولې دی او سره هیلت ولې دی او مختلف پرایویټ ارګنایزیشن ان جی اوګون ولې دی الیکشن کمیشن دی او سره نو د سې چوب بیماریونه وی نو بولی وی هغه ټول الته سدي ډیر شوی دی
بل خو په دغه غړه موږ د ضلع تنظیمي مشر سید سیف الاسلام شاه سره رابطه وکړه خو هغه لا خبرو ډډ وکړه البته د پړچنا دینی عالم علامه اخلاق حسین شریعتی پرون د خپل تقریر پر مهال ویلول سمره هم خلکو په یو بل ځایونو کې پناه اخسته هغوی صحیح سلامت حکومت ته حواله کړي دینی عالم پر خلکو غوږ وکړو چې څوک دې هم بے ګناه تانان و نه زوروي او د سیمې امن ته دې هر تن لومبانه ترجی ورکړي
مبارک ور به کې ځاکسر اهل سنت بیگا گرفتار شوی او مختلفو ځایو کې باند وو شیا او ځوانانو محفوظ درې کې سره حکومت ته حواله کړ خپل خپل کونو د شیشو هغه ورسیدل کغه سازون وو کغه مصریان وو کغه مسلمان وو
لاسیمی رسیدلو راپورون تر مخه په پړچنار کې ځینی بلوشو خلکو پر امنیتی ودانو د کانو گزارونه کړي خو په هغو کې کوم ځانی زیان نه دی شوی دغه شان د برکور می په میجر کلی او نورزاینو کې تیر شپانه وخت د هوایی ډزو راپورونه هم ترلاسه شوی د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته اول د علاقې امن برقرار ساتلو په خاطر لا نور ضلعو ایلیټ فورس او یو شمیر بکتر بند گاڑی ربل شوی چارواکي زیاته کړه څوک به دغه نه پرېږدي چې د سیمې امن سبوتاش کړي هغه د هومل کورمې ته لوړپوري چارواکي راغلي او هغوی د علاقې په صورتحال ژور نظر ساتلې د هغه په خبره په سیمه کې د شوی دواړو پیښو رپورټ پر نامعلوم کسانو شوه تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستی او د پاکستان چین او طالبانو د بلوچستان وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه لري د دې درخیزي غونډې په درشل کې د چین د بونو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شمول حکومت پر جوړجاړي نګالري وبخي د دې درخیزي غونډې په درشل کې د چین د بونو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د دې غونډې په درشل کې په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري ماونینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شمول حکومت جوړ کړي نرم سیاست دی غوړه کړي او له گاونډیو سره دي دوستانه گاونډیتوب وساتي همدارس دي له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنې دې د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې دې ورسره وکړي. لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي. وروستۍ ورته درې اړخیزه غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو. په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
مشال دوی ته وګستی تاسو دغه راپور واورېدو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لوړ پوړې پلاوی پاکستان ته سفر څومره اهمیت لري په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال او شنن کی تر خان سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
دا فورم چې دی د درې اړخیز د دریو هیوادونو د دې لګونتي مختصر غونتي غو تاریخ ورک مې 2018 کال کې د وزیرانو دا فورم جوړ شوی وو. کله چې په د پاکستان او د افغانستان تعلقات په خوانی حکومت سره د پاکستان تعلقات ډیر زیات خراب شو. د ټرک یو حمله شوی و ډیر لوی د جرمني سفارت سره پاک کې او بیا چین غوښتل چې دغه د پاکستان او چین چې د پاکستان او د افغانستان د کم ته کشیدګی ده دا کم کړی. نو د چین خارجه وزیر بیا سیمه تر اغلو په خوانی وزیر او بیا دا فورم جوړ شو او لنې غونډه بیا په 2018 کال کې شوه په بیجینګ کې او وروسته بیا غونډه شوې دي. نو یو خو په کده غدام یو خبره پدې کې بزر لکړی مهم ته کې دی بل اقتصادي اړخ د دې همشتا او بیا په سیمه کې د امنیت خبرم پدې کې ګروبار انده مهمه ده او د طالبان د پاره خوده مهمه ده چې تاسو وګورئ نو یو خر طالبان مشرانو باندې بندیزونه دغه سفر نشي کولی. نو او بل افغانستان ته هم لکه طالبان نوې حکومت جوړ شوی چې وو نو بیا لکه سفرونه ډیر کېدل بیا سفرونه کم شوی دي. نو پاکستان هم یو خصوصي اجازت اخست دی د امیر خان متکی د سفر د پاره ځکه په هغه باندې سفری بندیزونه شپږ نه تر د نهم مې پورې د سلامتی کونسل چې کوم دی سلامتی کونسل یا د امنیت شورا یو ځا خصوصي اجازه ورکړې ده. نو دا غیر عمل دا سفر مهم دی افغانستان د طالبان حکومت لپاره او چین او د طالبانو د حکومت به جلا خبرې هم کیږي د دې درې اړخیزه غونډینه علاوه ځکه چې د دې خو هم کم خبرې کیږي. البته چین خو تاسو پته ده چین خو په افغانستان کې په مذاکراتو کې مرور پاتې شوی. 2015 کال کې هم په اورومچی خار کې د هغه وخت حکومت د استاذ د طالبانو هم یو مختصر غونډه شوه بیا په سیاسي دفتر کې د چین تګ راتګ ډیر زیاتو کتر ته. نو بهرحال غونډه مهمه ده لیکن چې کله غونډه وشي د غیر وروسته بعد چین او د پاکستان ځان له خبري هم دي دغه دواړو د بیراول بوټو د چین د خارجه وزیر یو خبري کانفرنس هم شته.
مشال ډیو ته وګستی دا اوس مونږه خبريال او شنون کې په اسلام آباد کې طاهر خان تاسو دوی خبري وره دي چې په اسلام آباد کې د افغان پلاوی او دغه راز د چین او پاکستان چارواکو خبري څومره ارزښت لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د سن حکومت د سات څنګهوای په صوبه کې په یوتن کې د منکی پاکس وایرس تصدیق شوی. د سن د روغتیا وزارت ویان د مهر خورشید د می په 15 مشال ډیو ته ویل چې په صوبه کې په انسانانو کې په لومړي ځل منکی پاکس وایرس تصدیق په هغه کس کې شوی چې تیر اونۍ له سعودي عرب جدید څخه کراچۍ ته ورغلی. دغه تن د کراچۍ اوسیدونکو دی او په هوایي ډګر کې د ویني ټیسټونه شوی وو. دغه تن د کراچۍ په یو روغتون کې تر در مللی لاندې دی. په پاکستان کې تر اوسه پورې د منکی پاکس وایرس څلور پیښې مخته راغلي. منکی پاکس وایرس څنګه خپریږي، علامات یې څه دي او خلک ترې څنګه ځان ژغورلی شي، تفصیل له کراچۍ نیاز علی خان نه کوي.
د سند روغتیا وزارت ویان مهر خورشید د مای په پینځما مشال لیډیو ته ویلي چې سن کې په انسانانو کې پړومبي ځل مونکی پاکس وایرس په هغه کس کې ثابت شوی چې تیره اونۍ له سعودي عرب جدي څخه کراچۍ ته راغلی وو. د صحت محکمې په وینا دغه تن د کراچۍ اوسیدونکی دی او د کراچۍ په هوایي ډګر د راتلو په وخت د وینې ټیسټونه شوي وو. ناروغ تن دا وخت د کراچۍ په یو روغتون کې د درملنې لاندې دی. د سن حکومت سرکاري ډاو روغتون چې د ناروغ تن نمونې اخیستې او پسند کې د مونکی پاکس وایرس یا ناروغي لومړی ناروغي تایید کړي دي. د کراچۍ ډاو روغتون کې د خبرېدونکو ناروغیو د سانګي مشر پروفیسور ډاکټر سعید خان د مای په پینځمه مشال لیډیو ته ویلي
نن د صحت محکمې پسند کې د مونکی پاکس د وړمبي کیس تصدیق کو. دا په پاکستان کې څلورم کیس دی. د دې نه مخکې په اسلام آباد کې دوا په لاهور کې د یو کیس تصدیق شوی دی. د دې کیسونو نه اندازه لګي چې مونکی پاکس په پاکستان کې رپورټ کیږي. گوچی دا کی سنا دا باہر نہ راتلو راتلوں کی کسانوں کی تشخیص شوی دی او یرا دارا چ دعوت پاکستان کی خریدا شروع شوی دی او دا غی یرا دا
دا صحت محکمے ویان مہر خورشید پ وینا د دې ترسنګ د کراچۍ هوائی ډګر د باہر نہ راتلون کی درې نور کسان هم دا وخت پر روختون کی داخل دی خو تر وسه پکې د مونکی پاکس وایرس تصدیق نه دی شوی. مونکی پاکس وایرس یا ناروغي ستوي او دا څنګه خپریږي په دې اړه د کراچۍ سیول روختون د خپریدونکو ناروغیو د سانګي ڈاکٹر نجیب اللہ خان د مای په پینځما مشال لیډیو ته ویل
منکی پاکس نا جوړی منکی سیالی کې د بندر بیزو چې کومر ورته یا اولو بندر ورته یا د دې سره خپل کې شدا وایرس او بیا د انفیکټډ کس سره یا د انفیکټډ جانور سره انفیکټډ جناور سره یو سړی یو کس او بل کس سره دی ترانسمیشن کوي. موډ اف ترانسمیشن چې کوم دی دا ترو ډایرکټ ان کانټاکټ د انفیکټډ کس سره نه ست ولاړ دا سره کښېنستنه دا کم زیر استعمال سیزون دی هغه استعمال ون یا بیا چې دی سیکسوال کانټیکټ د انفیکټډ کس سره دا بیماری اخیستل کیږي.
کله چې هم یو تن په مونکی پاکس وایرس یا ناروغي اخته شي نو د دې څه نښې دي؟ په دې اړه د کراچۍ جنا روغتون د انفیکشن ډیزیز یا خورېدونکو ناروغیو ډاکټر یعقوب خان بیا مشال لیډیو ته ویلي
بیماری چې کله شروع شي نو اول یو نواله څلور ورځې پوری تبهی تیزه هغه سره خوله راځي یخنی ټول وجود باندې دردونه ټوخی وسره مرای وسره خوښي او بیا وجود کې وړي وړي غوټې دي ترخونو کې غمانو کې وړي وړي غوټې وسره شروع شي. دا غې نه پس د یو نواله لس ورځې منځ کې ټول وجود باندې وړي دانی شروع شي دا په مخ باندې شروع شي ټول وجود تخوريږي. دا تقریبا د دوه هفتو نواله څلور هفتو پوری وي.
د ډاکټرانو په وینا چې دا ناروغي د کورونا وبا یا نورو ناروغیو په څیر خطرناک نه ده خو بیا هم ډیره دردونکې ده. نو باید چې خلک احتیاط وکړي او ځان ته وساتي. خلک څنګه کولی شي چې ځان د مونکی پاکس وایرس یا ناروغي نه وساتي؟ په دې اړه د کراچۍ ډاو روغتون پروفیسر ډاکټر سعید خان بیا مشال لیډیو ته ویلي
نو ضروری ده چې کم کسته مونکی پاکس یا غازان جدا وساتي په کمره کې. دا ډیره جانلیوا بیماری نه ده خو تکلیف دی بیماری ضرور ده. د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دې کیسونه بر وخت تشخیص شي او هغه کیسونه یا غا مریضان آیسولیټ شي جدا پاتې شي کمره کې بند پاتې شي تاکي چې دا غي نور کسانو ته د دې بیماری منتقلېدو نه بچاو کړی شي.
د سند روغتیا محکمه وایي هغه کسان چې له بهر هیواد نو پاکستان ترازی او د مونکی پاکس ناروغي نخې پکې وي د داسې کسانو د وینې نمونه اخستل کیږي. د روغتیا نړیواله ادارې WHO تر مخه مونکی پاکس وایرس لڅارو انسانانو او د انسانانو ترمنس یو بلتا انتقالیږي. نخې د پوستکي پرسېدل تبا سر درد دملا درد پر پوستکي دانې راختل او ستړیا دي. د صحت له نړیواله ادارې تر مخه مونکی پاکس د افریقي له ځنګلونو نه خپور شوی وایرس دی او په کال 1970 کې ورته د مونکی پاکس نوم ورکړی شوی وو او له دغې وړاندې دا وایرس په پنجرو کې بندو بیزو یا شادوګانو کې معلوم شوی وو. تیر کال د اګست په میاشت کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې وې خو بیا کمې شوې هم وې. د راپورونو تر مخه تر اوسه پورې په نړۍ کې د 150 ملکونو کې د مونکی پاکس شاوخوا 90,000 پیښې مخې ته راغلې دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
ریډیو ته وګورئ سی وخت شوه دولسنی بجې لګلیاز لاند خبرونه
دا سوات په کابل کې پرون ولسی پاسون او پښتون ژغورن غورزنګ په احتجاجي جلسه کې په سیمه کې د عمل پر ځای کولو غوښتنه وکړه. جلسه د جمعې لمانځه وروسته د سوات کابل سیمې په کانجو چوک کې وشوه چې پکې د پښتنو قومي مشرانو ګډون وکړ. مشرانو په خپلو ویناګانو کې په سیمه کې د عمل پر ځای کولو او د کابل تاڼې پیخي د رڼې پلټنو غوښتنه وکړه. دا په سوات کې په تیرو څو ورځو کې ومه احتجاجي جلسه وه. دا پاکستان، چین او طالبانو د بارونو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه لري. دا پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری، د چین د بارونو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د سند صحت وزارت په صوبه کې د منکی پاکس ناروغي د لومړي پیخي تصدیق کړي چې ورسره په پاکستان کې د دې ناروغانو شمیر څلور ته ورسید. د سند روغتیا وزارت وایاند مهر خورشید پرون مشالو ته ویل چې په صوبه کې په لومړي ځل منکی پاکس وایرس په هغه کس کې ثبت شوی چې تیر اونۍ له سعودي عرب جدي څخه کراچۍ ته راغلی وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان یوناما د طالبانو په مشرۍ د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو د کار د منع کولو پریکړه یو ځل بیا غندلې ده. یوناما پرون له کابل په یو بیان کې ویل چې دا اقدام د دوی کار او خلکو ته مرستو رسولو لړکی په جدي توګه کمزوري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روان 2023 کال اپریل میاشت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې تر بل امره دي دفترونو ته نه ځي. یوناما د اپریل په 15 ویلي وو چې دا ګام یې په هغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیستی دی. د ایران د کارګرانو فعاله سپیدا قیدیان د ستر رهبر پر ضد د شعارونو ورکولو په تور په 2 کاله بند محکومه شوه. هغه د مارچ په 15 د تهران له بدنامه ایوان زندان څخه خوشی شوه. نو هغې په لارې کې داسې شعارونه ورکړل چې اشاره د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ته وه. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پرون نیوزیلند ته په 4 یو ورځنۍ سیالۍ کې هم په 102 منډو ماتې ورکړه. د دې لوبې غوره لوبغاړی د پاکستان لوبډلې کپتان بابر اعظم شو چې 102 رنزونه جوړ کړ. له دې لوبې ګټلو سره پاکستان د کرکټ یو ورځنۍ لوبو په نړیوال فهرست یا رینکینګ کې په لومړي نمبر شو.
لوګولیاستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تاسو مخ خبرونه په مشال ډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې نیمه کې هم ساسل لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو د تا چې د جنوبي وزیرستان برازیل اوسیدونکي له تیرو 2.5 میاشتو راهیسې په احتجاج ناست دي او د پوځي عملیاتو پر مهال د نقل شو کورونو موازې غوښتنه کوي. دوی په ټانګ کې بای پاس لولار کې احتجاجي کیمپ لګولی. د احتجاجي ناستې مشر جاوید مسید مشال ډو ته ویل چې په 2009 کال کې د راه نجات پوځي عملیات پر مهال کورنر نکړ شی وو او حکومت ورسره د مالی مرستو واده کړی و، خو تر اوسه پورې 50,000 کسانو ته موعظه نه ده ورکړل شوی. خو د برا جنوبي وزیرستان ایڈیشنل ډیپټی کمشنر اجازه اختر وایي تنظیمیا کوشش کوي چې متاثر شو کسانو ته موعظه ورکړل شي. نور تفصیل لسمه د مشال ډیو خبر جال اشتیاق مسید را کوي.
د دغه احتجاج مشر جاوید ماسید د خپل غوښتنې په باراکښې مشال ریډیو ته وویل.
دوه نیمه میاشته وشوه چې موږ په احتجاج نوستي. موږ چې دا کیمپ په ټوکن راکړی شوی دي، دغه پیسې ته نوستي چې موږ ته پیسې نه دي ملاو ټوکن ملاو دي. ټوټل سروې چې کیمپ ګورنمنټ کړی دو ټوکن یې شوی دي، دا 1,04,000 ټوکن یې شو دي. 1,04,000 ټوکن سه 48,000 پیمنټ شوی دی، دا 56,000 سیل دغه ته پینډینګ دي. یې نه علاوه چې کیمپ د انتظامیه په مطابق 35,000 پر نور ایکسپیکټډ دا سې دي چې غلې سروې نه در شوی.
په احتجاج کې نوځ د یو مشر خبرې هم وروي.
غلام آباد دلته درنه کوله مقصد دا ده چې کمه د نړۍ سروې شوی دي، هغه څه ملاو دي او څه نه دي ملاو. چې دا عوام ته دا غریب مجبور خلک ته دا خلاصو ورته ملاو چې کمه ملا رنګ شو. یا د حکومت نو څه په توپخانه باندې په ټرنګ باندې په جوزه باندې یا وسوې زلې یا غیبی حکومت معاوضه ورکوله. بعضی ته ملاو شولا، بعضی ته ټوکن ملاو دي. په جیب شه ګرځاوي سرکاري ورکړي شوی دي. دغه ته دا
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي احتجاجي درې غوښتنې د ایڈیشنل ډیپټی کمشنر فائنانس اجاز اختر مخې ته کښې شوې، د هغوی ځواب په دا رنګ و.
ٹوٹل سروے چې کوم ویلیډیټډ سروے د سی ایل سی پی شوی دا هغه 102,650 ټوټل کیسز ویلیډیټ شوی دي. ټوټل چیکس چې کوم وزیرستان تر اغلی دي انتظامیه ته ریلیز شوی دي د پېښور نه هغه دي 47,395. ټوټل چیکس چې موږ کوم ډیسټریبیوټ کړی دي په دې 13 کلونو کې چې کوم راغلیو هغه دي 47,240. ټوټل کیسز چې کوم زموږ ریټرن شوی دي د آر آر یو نه دا غي تعداد دي 7,617. بل ټوټل پینډینګ کیسز چې کوم آر آر یو سره پراته دي پېښور کې د سی ایل سی پی هغه کې فریش کیسز هم دي او په هغه کې ری سبمیټډ کیسز هم دي. دا هغه تعداد دی 51,660 او ریمیننګ ویلیجز ان ټچ ویلیجز ته موږ ویلې شو چې کومه کلا سروې نه ده شوې او موږ په دغه ورځو کې په روانو ورځو کې چې کوم لرو چې دا به کیږي نو هغه دا 12 کلي داسې دي چې هغه پاتې دي دغه سروې پایپ لاین کې راغه به موږ کوو. موږ سره ټوټل چیکس چې ریلیز شو 47,395 نه دي. موږ ولګو اسټیمیټ نو راوند اباؤټ دغه 17.5 بلین روپیز چې دي نو دغه راغلي دي او هغه ډسبرس شوي دي او 51,000 کیسز خدا به رفلی جوړیږي 19.20 بلین روپیز چې دي نو هغه زموږ ډیمانډ اماؤنٹ دی چې هغه پروینشل گورنمنٹ نے ڈیمانڈ کرے دی.
د ټانک ضلع بائی پاس چوک بنے د درې ماسی د عوامی جرګې احتجاجی درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل ړنګکړی شوي کورونو معاوضې ورسول یې نوي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجی درناکشې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
مشال رادیو ته وګستی اوریدونکو، د خبر انتظامی چارواکو د میپا 15 مشال رادیو ته ویلي چې په تورخم کې یې په زرګونو کیلو هغه چینی نیولې چې په غیر قانوني توګه افغانستان ته وړل کېده. د خبر پښتونخوا حکومت سرکاري ادارو ته په سختۍ سره امر کړی چې په تورخم کې د چینی اوړو، سری او داسې نورو شیانو د سمګلینګ مخنیوی وکړي. هلته ځایي سوداګر وایي چې ګودامونو او ګاډو نه په لږ مقدار کې د خوراکي شیانو نیول اهم د ستاینې وړ دي، خو دوی وایي په کار ده چې په لویه کچا د سمګلینګ یا قاچاق مخنیوی وشي. دوی وایي ځکه هلته لوی سمګلران او ځینې سرکاري ادارې چارواکي په دې کار کې په خپل ککړ دي. په تورخم کې د کسٹم چارواکو په بیا بیا په سمګلینګ کې د لاس درلو تورونه رد کړي او وایي یوازې قانوني تجارت ته اجازه ورکوي. تفصیل د فرحات چینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع ډپټي کمشنر عبدالناصر خان د مئی په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې ګودامونو او افغانستان ته مال وړونکو ګاډو نه په زرګونه کیلو چینی برآمد کړي چې په غیر قانوني توګه افغانستان ته وړل کېده.
ټوټل چې زمونږ کم چینی ده، مونږ په هغه کې 27,350 کلو چینی تر ننه پورې نیولې ده چې کم 27.35 میٹرک ٹن جوړیږي. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ډیر سخت او واضح ہدایات دی چې چینی وړو او د یوریا چې کم سمگلنگ روان دی دا په هر صورت ودرول دی. نو په دې لړ کې مونږ د فوډ ډپارټمنټ، اګریکلچر ډپارټمنټ، ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن او د پولیس یو جوائنٹ چیک پوسټ په میچنی جوړ کو چې په کم کې مونږ سره د کسٹم چارواکیم شاملې دي. منګه مختلف کاروایان وکړي.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب شینوار وای چې د گاډو او ګودامونو نه په دومره لږ مقدار کې چینی یا نور خوراکي شیان راوستل دومره لوی اثر نه پریباسي او په کار دا چې په لوی کچا باندې د سمګلینګ مخنیوي وشي.
چې تر څو پورې موږ په ګټه ساته باندې د دوه مافیاګانو مخونه نسو نو دا وړې چاپی او واړنی ول دا ډیر اثر نه ورزوي. چې کوم په غټه سطح د ملک سمګلینګ دی داغه مخنیوي وشي پکار دي چې دا سیو مستقل عمل جوړ شي چې کوم ایکسپورت وي لیګل ایکسپورت چې داغه نه علاوه کوم الیګل طریقې سره د دغه سمګلینګ شي او د لیګل ایکسپورت کې دننه پټ په پټه د دغه بین ایټمونو سمګلینګ شي او هغه ملک ته نقصان جوړږي هغه مخنیوي پکار دي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د مئی په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته تورخم کې د کسٹم او محصولات واخیستو پرته افغانستان نه پاکستان ته په لویه کچه خارجي توکي سمګل کیږي او سرکاري ادارو ته پکې خپله برخه ورکولی شي او د محصولاتو نه ترلاسه کولو په مت کې د پاکستان خزانه ته د ورځې په حساب کروڑونه روپۍ تاوان رسی او همدارنګ پاکستان نه هم په لوی مقدار کې د کسٹم یا محصولاتو جمع کولو پرته افغانستان ته هم ځنې مالونه ځي. په تورخم کې په سرکاري دارو چارواکو باندې په لویه کچه سمګلینګ کې د لاسونو لرلو تورونه لګولی شي خو بیا هلته د کسٹم چارواکو په بیا بیا دا تورونه رد کړي او دوی وایي یوازې قانوني تجارت ته ترجیح ورکوي. په تورخم کې د چینای د سمګلینګ مخنیوي لپاره په داسې حال کې ګامونه پورته کړل شوي چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو نرخونه ډیر لوړ شوي او لسی وګړي وایي چې د چینای غوړو او داسې نورو شیانو ذخیره کول، مارکیټ نه غایبول او بیا نور ملکونو ته سمګل کول سره نرخونه نور هم زیاتیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د نړیوال بانک په ریپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې د غربت او خرابو معاشي حالاتو له وجې ماشومانو ته پوره خوراک نه ورسیږي. د نه پرځو په خپور شوی راپور کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. په ریپورت کې وړاندې شوی چې پاکستان حکومت باید داسې پالیسیانې جوړې کړي چې ورسره عام ولس ته ګټه ورسیږي او اقتصادي ستونزې یې حل شي. دا چې په ګڼ شمېر کې د ماشومانو سکولونو ته د نه ورتګ وجوهات څه دي، بیا د زنانو لپاره د نوکریانو یا روزګار موقع څومره دي. د مشال ډیو خبریال شانواز ترزی په دې موضوع دا رپورټ را لیکلی.
په پاکستان کې د 2 کروڑ نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. د نړیوال بینک کلن رپورټ ښایي چې په دې هیواد کې لوی شمېر ماشومان د خوراکي کموخت سره هم مخ دي. د نهې په ورځ د نړیوال بینک لخوا د جاري شوي رپورټ تر مخې بینک ویلي هر کله که پاکستان کې صحیح پالیسیانې جوړې شوې، د اقتصاد د ودې لپاره کار وشو، ممکنه ده چې بیروزګاري هم ورسره کمه شي او د خلکو ژوند ورسره ښه شي او تعلیمي شرح هم سیوا شي. پاکستان کې د سکول بار د ماشومان شمیر د 2 کروڑ نه زیات دی. خو د خیبر پختونخوا تیر حکومت په روز کال په خپل رپورټ کې ویلي دی صبح کې 340,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. نو د غټ شمیر ماشومانو د سکول د بهر کېدو وجوهات څه دي؟ د اقوام متحده د سازمان یونیسکو یو پخوانی کارکوونکی جاوید علي مشال رډیو ته وویل غربت او ترهګری غټه وجه ده. جاوید علي 12 کاله په دغه سازمان کې د تعلیم د شرې د زیاتولو په پروژکټونو کې کار کړی. نوموړي زیات کړه
چې ډېر بدامنی وا بیا ورپسې کرونا رااله، د کرونا نه پس وسط درانه د کم دور تیریږي. نو د دې د ډېر خلکو په دې خبره باندې مجبور کړی چې خپل ماشومان سکولونو ته ونی لیږي او څه د سکولونو ته درنه چې کم سہولتونه دي نو هغه هم ډېر زیات کم دي. نو دا ټول غټي وجې دي چې دا غېده وجې نه چې کم دي نه دا دومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د نړیوال بینک پر رپورټ کې دا هم ویل شوی دی حکومتونو لا اوږدمهاله او عوام دوسته یا فائدہ ورکوونکي پالیسیانې په کار دي. ماشومانو ته د پوره خوراک ورکول ضرورت دی او بیا داسې پالیسیانې هم جوړول ضروری دي چې هر ماشوم سکول ته لاړ شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې وفاقي تحقیقاتي ادارې ته د یو لیک له لارې ویلي چې تیر حکومت چې د تحریک انصاف و هغوی ټولنیزو رسنیو لپاره ګمارل شو
کم کسان دی دا غوی د اکاونټونو دی پلټنی وکړي. د اطلاعاتو وزیر میا فیروز جمال په خبره تیر حکومت شوخوا یو لسو کسان ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین لپاره ګمارلی وو چې خپل شخصي اکاونټونو څخه د ادارو پر ضد کمپاین چلوي. د ټولنیزو رسنیو چلونکي دا تورونه بے بنیاده بولی او دریض لري چې دوی د ترک انصاب لپاره نه بلکې د صوبایي حکومت ښه کارونه خلکو ته ښودلی دي. تفصیل له پېښوره د شبیر رمضان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل مشال یړو ته د اپریل په 15 ول چې دغه کسان یو خو بغیر د سمیرټ او کتن نه اغستل شي وو، نو بل خو ته په کروڑونو روپې د حکومتي خزانه نه دوی لپاره ټاکل شوی وي، صرف د دې غرض لپاره چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشورتیا وکړي او بیا د ریاستي ادارو خلاف کمپاین وچلوي. نو ځکه دوی وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی ته خط لیږلي چې د دې اکاونټونو دی پلټنې وکړي.
نو تقریبا 10,000-4,500 کسان کو 1200 تقریبا زمونګه پخپل ڈپارٹمنٹ کے 1100 سم تھنگ زمونګه ڈپارٹمنٹ کیو یو کو پیسی نشتا ڈپارٹمنٹ سارا او بل د دې جرا کوم ایکٹیویٹیز وو داغا جدا پروجیکٹ دے ختم کو داغا پروجیکٹ ختم دے نو پس چې کم دے نو اوس د دې دا یو کال نه د دې ایکٹیویټی چې کوم دا ما پخپل باندې جب کتا او د دې چې کوم دا اکاؤنٹ شو دا نو هغه مو ایف آی ته نه کړی چې د دې پرو بوکی چې د دې کسانو مختلف سونه اکاؤنٹس دي او د دې سه ایکٹیویټی وا for the last 1 year aya da halat aw da masail chikandino pati ke de is role aw sada aw to da ge mutalib chede no mung faita de da chikandino probe da pare le gele da
pe khabar ke khabariyal fidadil chede shakhsi tv channel na alawa youtube khabari channel hum chalawi wa chede dwi barte band swalina porta ke de shi zaka da de his khara mayar no malum khuda wel chiriyasati idaro khilaf aw ya sirf da pti le kar kaw de sar dwi ittefaq na lari
de ki tik da che aksariyat bad ta ek insaf sara wa مظاہرہ خبر ادا چاغی کار خو ہمدا حکومت پروجیکشن کی دا حکومت چکم کارون دی خو پدے کی بیا سوالون خو ڈیر اوچتی گی چھ لکہ مطلب ددی دا برتی کرائیٹیریا سوا دا پکم میرٹ باندھ دی یا خستی شیو ملک تے سلامتی خلاف دا اداروں خلاف دا خو خپل خپل نظر دے
خو بیا دغه سبان دی یول سوا زوانان کم چھ دا وقت درکلی شوی دی دریز لری چھ دی پ قانونی لارا دغه سوکو او نوکرو تہ خواستون لگلی وو او دوی ہز غیر قانونی کارونه نه دی کړي. سیوا د حکومت د کارونو د تشهیر لکه پولیو کمپاین سکولونو او تعلیم حواله سره یا دغه ډول نور محمد عثمان چې دغه یو لسو کسانو کې یو دی مشال لیړو ته وایي
د خپل پر پرمیرټ شوی دی ایڈورټایزمنٹ شوی کی پی انټرنشپ پورټل یو سرکاري ویب سایټ دی په غوږ باندې سره اکیډمیک انکلوډ او چاچ ټول نه سیوا پالو او فیس بک باندې ټویټر باندې انسټاګرام سو سوشل میډیا ایپس دی په غوږ باندې نو هغه کې هغه سلیکشن وشو به هغه سره اګریمنٹ وشو اګریمنٹ کو دا خبره مینشن کړه و چې تاسو به د سٹیټ خلاف څه پوښتنه نه کوي دغه خلاف به کمپین نه چلوي گورنمنت اپ خیبر پختونخوا چې څومره پروجیکټ سو نو دا هغه پراپر یو تشهیر کوو ټول اکاؤنٹ سکم دی هغه ډیټا گورنمنت سره شته هغه چا مين و شي چا کړی ما ایکشن واخلي موږ به دا نه کوو دا غلط بیانی کول چې مطلب دا پی ٹی آی ټیم یو دا خبره غلطه
خو صوبایي وزیر اطلاعات وای پلټن هم د لپاره کوي چې کم کسان ککړ نه وو هغوی ته به څوک هم څه نه وایي خو که څوک ککړ وو نو دوی خلاف به کاروي کولی شي. دا د ونه چې پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت کې خوشا 1100 کسان د ټولنیزو رسنیو لپاره برتی کړي وو او یاد ګون په دې اړه دریځ لري چې دا د حکومت د کارونو تشهیر لپاره برتی کړي شي وو. ولې موجوده نگران د خیبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې دغه کسانو به صرف د یاد ګون مشورتیا کوله او ریاستي ادارو خلاف کمپین تورونه پرې هم لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستی تاسو دغه د ټولنیزو رسنیو پر موضوع راپور واوریدو. اوس راځو بلې موضوع ته. په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دو میاشت راهیسې د تریکي جهاد پاکستان په نامه یو نه پیژندلې ډله د یو شمیر حملو ذمواري منلې. دا براس حال کې دا چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسولیت تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې. د تحریک جهاد پاکستان په نامه د هغه نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکیو پوهان حیران کړي دي او په اړه یې معلومات راغونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لري؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه ځانګړی راپور برابر کړی. راځي چې
د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلی. د دې برید ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلی چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسطوالی ډلې منلې. شای نور خلکو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورویشتمه نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې میشت امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال هغه ورځ یاد کړه.
د کال فروری کې مونږ لکه تر اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ وو پخ کې ناس سو فروری میټینګ کې لکه زماته په فون باندې یو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې کولاو کړو نو هغه میسج یو بل زم یو نمبر وو د واتس اپ نمبر وو نو دا هغه ماته میسج راغلی وو په میسج کې دالي کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړ کړی دی او د دې تنظیمو ماغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه شو، تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر څلورویشتمه په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ شو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہواری اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په څلورویشتمه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاودنو، د اپریل پر اوویشتمه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تحریک جهاد پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د چاودنو په اړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد چاودېدلی ول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم په اړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان په اړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورۍ لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړی چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزی چې له تیرو څه د پاسه دوه لسیزو راهیسې د وسوالو ډلو په اړه رپورټونه جوړوي هم د نوي تنظیم په اړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېډو ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
پاکستان کې داسې خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي تو سره بیا ته کې دي دا غین د تکاروي غی کې نو پاکستان کې سو واقعیت چې بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبانو ته تلته کې مشکل جوړي. نو دا یو وجه باندې چې دوی نو بڑاګ باندې شته چې دا یو واقعیت ذمہواری لري
نو هغه بیا د دې ټی جی پی په ذریعہ باندې والی. مشال رادیو په دیاړه د مې پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګ هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نکړي. د تحریک طالبان لخوا په دیاړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې دا وسوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نوموړي د مې پر څلورمه مشالې ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو دغه په وینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټویټر پاڼه خپروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، همدغه څه د ټویټر پاڼې کاروالی هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوال وډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسی زورای سی رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی، نو غو بقیدا بیا غا وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکې باندې چې دی دا موږ ګورو د ټي ټي پی ول چې دی غو بقیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي. نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستاني یدی تر اوسه دا غ چې ته موږ مطلب لکه د سې بیان وانورې دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی، صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت ریدو سره به شای په اړه تصویر نور هم واضح شي.
په پاکستان کې د نوې وسله والې ډلې تحریک جهادي پاکستان په اړه تاسو راپور اوریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د ځایي خلکو لخوا د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالۍ کې د حسن محمد سیمې د پل جوړولو کار پیل شو. په دې پل چې د ګڼو سیمو خلک او موټر تګ راتګ کوو د جوړولو لپاره یې ځایي خلکو په نو نړۍ کې د دوی مسافرو پیسې اچولي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د حسن محمد په سیمه کې د ورستۍ بارانونو له کبله د ویجاړ شوي پل د جوړولو کار پیل کړ. یاد پل چې د خوست د اسماعیل خیلو تڼیو او نادرشاه کوټ ولسوالیو بیلابیلې سیمې لکه د خي شډل زنیخیل ورزه او مقبل درملکه سړبنه او ځینې نور ځایونه سره نښلوي. د ځایي انجینرانو د سروې له مخې ورباندې دېرش لک افغانۍ لګښت کېږي. د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د پل د جوړولو لپاره یوه اندازه پیسې مخکې مخکې ټولې کړي او د کار په اوږدو کې به دوی او د دوی مسافر پاتې پیسې هم برابرې کړي. د سیمې اوسیدونکو انجینر رفیق الله مندوزی مشال راډیو ته وویل
دغه سیمه یو داسې موقعیت لري چې دې خواته موږ ټول کورونه او فامیلونه یو بل سره پیوست یو. دې خواته هم د نسوانو مکتب دی، هماغه وړکې او ماشومان ځي مکتب ته په داسې لبو باندې نشي پورې کېدلی.
د سیمې یو بل اوسیدونکی مومن خان شباب موایي له هغه وروسته چې د حسن محمد په سیمه کې د تیر کال د سختو سیلابونو له کبله پل ویجاړ شو، خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول.
په دې نږدې ساحه کې بل داسې پل نه و چې موږ په وخت سره خپل ناروغان شپخانې ته رسولي وای یا مو په وخت سره هدف ته رسولي وای. انشاءالله چې د دې پل پر غولو سره به ګڼې ستونزې له منځه لاړې شي.
په ټوله کې پلونه او نورې نسبتاً لوی پروژې چې ډېر لګښت غواړي د حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو لخوا جوړیږي، خو د دې پل د جوړولو کار ولې د ځایي خلکو لخوا پیل شو؟ قومي مشر ملک علي خان وایي
په امید چې افغانستان کې لوی تحولات راغلل او وکه چې کومې بودیجې وي هغه شین ختم شول او موږ دغه ځای ان عرضې درخواستونه نرو ان بنسټونو ته مقصد دولت ته غته کړې دي، خو هغه لیر نه صاحب مخه مې تارونه غلا د کیسازندې ده دلته ولس په تکلیف وو. نو ولس دغه یو هغه وتړل کنه چې مقصد یې چاندې په بنیاد نه خلکو نه چاندې وکړي او وسې کور شروع کړه تقریبا یو خصه پیسې ان ټل شوې دي دوی خصه پیسې پته دي.
د یاد سیمې یو مدني فعال سیف الله نصاب هم په ځانګړي ډول بهرنۍ نړۍ کې له خوستیو مسافر وغوښتل چې د دې مهمې پروژې په پلي کېدو کې خپلې مرستې ونه سپموي.
دغه کار چې دغه ځوانانو چې شروع کړی دی د افتخار ځای دی چې نن موږ ګورو. د دې پل دپاره ډېرې پیسو ته ضرورت دی. د دغه پل دپاره کافي بودیجه نشته. هر هغه څوک چې په خارجي مملکو کې دي څومره چې واسو توان کېږي خپل مرسته درېغ نه کړي تر څو دلته راولېږي په ډېر شفاف ډول به مصرفېږي.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالیو کې د تیر جمهوریت په وروستیو کلونو کې شاوخوا شل لوی او واړه پلونه په ډېر لوړ لګښت جوړ شوي چې خلک او موټر ور باندې تګ او راتګ کوي. ځایي خلک وایي د خوست شرکنده بارانونو او تیزو سیلابونو یادو پلونو ته ګواښ متوجه کړی او که ساتنې او تحکیماتو ته جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن د غلام خان د لارې د پل پشانې ځینې برخې او یا ځینې پلونه په بشپړ ډول ویجاړ